امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. درمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ضامن په توګه عمل وکړي. د کانګرس ځینې غړي د بهرنیو چارو پر وزیر انتقاد کوي چې زلمی خلیلزاد دې ته نه پرېږدي چې د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سپاه پاسداران په اړه د واشنگټن وروستۍ پریکړه غندلې ده.
افغان سیاسي مبصرین وایي اروپایي ټولنه باید د سولې د بهیر د ناظر کار وکړي.
اروپایي اتحادیه باید طالبانو د افغانستان د حکومت او امریکا او تشلو اړخونو پر مذاکراتو باندې باید نظر ووسي.
د خوست مذهبي او ولسي مشران د جګړې د ټولو اړخونو څخه د اوربان هیله کوي.
بیا دې نه ندی په نیمو شپو بمبارونه کوي او نه طالبان انفجار او انتحار کوي، هغه وخت سوله کامیابېدلی شي.
دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو په دې باره کې رپورټ هم لرو چې په هند کې د پنجشنبې په ورځ ټاکنې کیږي. اوس به د دې ساعت خبرونه نسیم ستانیزی او زه شافی سردار تاسو ته وایو.
د ډیورنډ کرښې ته نږدې تیره شپه د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ولس پولیس وژل شوی دی. برید د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې پر سر د پولیسو پر پوسته شوی دی. د کندهار یو امنیتي مقام د سې شنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې په پیښه کې ولس پولیس وژل شوی دی. 15 ټپیان او 10 تنه نور هم وسلوالو له ځان سره ژوندي یرغمل بیولی دي. راپورټ زیاتوي چې د پیښې سیمې ته تازه دمه سرتیری ورسېدلی دي او وسلوال تر برید وروسته له سیمې په شا تللی دي. پیښه دقیقا د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او امنیتي مقاماتو په وینا وسلوالو تر برید وروسته د ډیورنډ کرښې پاکستاني لور ته اوښتي دي.
د امریکا په کانګرس کې ځینو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو انتقاد کړی دی چې زلمی خلیلزاد نه پرېږدي د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي. د کانګرس د بهرنۍ کمیټې دیموکراتو غړو ښاغلي پامپیو ته لیک استولی دی او هغه یې تورن کړی دی چې کانګرس ته د افغان سولې د مذاکراتو په اړه په راپور ورکولو کې دلچسپي نه لري. دوی په لیک کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد باید امریکا ته له بیرته ستنېدو یوه اونۍ وروسته دغې کمیټې ته رپورټ ورکړي. د روان کال د فبروري په 28مه نیټه کله چې مایک پامپیو کانګرس ته د طالبانو سره د روانو مذاکراتو په اړه رپورټ ورکاوه، د کانګرس دغو غړو هم انتقاد کړی و چې ولې په خپله خلیلزاد د سولې د روان بهیر په اړه معلومات نه ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پروان ولایت د باګرام پوزي اډې ته څیرمه د طالبانو برید چې درې امریکایي عسکر او یو قراردادي پکې وژل شوی غندلی دی او دا برید یې د ترهګرۍ منفور عمل بللی. ښاغلی پامپیو وایي امریکایي سرتیری د خپل ژوند په قربانولو سره د دوی ژوند ساتي او د ترهګرۍ هیڅ بزدلانه عمل به د سولې خبرې ګډې وډې نه کړي. د قاطع ماموریت د اعلامیې پر اساس پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې د طالبانو په برید کې نور درې امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د اروپایي اتحادیه د 28 بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې چې چمتو دي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ضامن په توګه عمل وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې د سولې، امنیت او سوکالۍ په برخو کې دوی په سیاسي او اوږدمهال لپاره د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. اروپایي اتحادیه افغان حکومت او طالبان هڅولي دي چې د روان ناورین پای ته رسولو په هدف د سولې مذاکرات کړندې کړي. هغوی وړاندیز کړی چې څومره چې ژر کیږي باید د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخابخ خبرې وسي. د بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویان صمیم عارف وایي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې یوه داسې سوله غواړي چې د افغانانو د تیرو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي.
همدارنګه اروپایي ټولنې منلې ده چې د یو ټول شموله سولې اصلاحاتو بهیر د سولې د متضمن په توګه د جنګیالیو ادغام او همدارنګه سیمه ایز اتصال او سوداګرۍ کې افغانستان سره مرسته کوي.
اروپایي اتحادیه د سولې په بهیر کې د ضامن په توګه نور جزئیات ورکړي نه دي، خو وایي د سولې په خبرو کې باید له 2001 کال راهیسې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان لاسته راوړنې باید وساتل سي.
د ننګرهار په ولایت کې د انعکاس خصوصي تلویزیون مشر انجینیر زلمای د تختونکو له منګلو نه راخلاص شوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې انجینیر زلمای څلور میاشتې له تختونکو سره و او د ننګرهار د والی او ملي امنیت د ادارې په هڅو خوشی شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې د انجینیر زلمی د خلاصون لپاره عملیات شوي و او کنه، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي چې د انجینیر زلمی له رواني پلوه زیانمن شوی دی. انجینیر زلمی څلور میاشتې مخکې د جلال آباد له ښار څخه تختول شوی و او تختونکو د هغه موټروان وژلی و.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سپاهی پاسداران په اړه د واشنگتن وروستی پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا کار به د دې ډلې شهرت او محبوبیت نور هم په ایران او سیمه کې زیات کړي. سپینې ماڼۍ او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ایران سپاهی پاسداران ډله د ترګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. د واشنگتن دې کار نړیوال غبرګونونه هم پارولی دي. په دې اړه نور جزئیات د زامن مومن څخه واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سپای پاسداران په اړه د واشنگتن وروستۍ پریکړه په کلکه غندلې ده. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او حکومت پرون د ایران سپای پاسداران د ترګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. حسن روحانی ویلی دی چې د واشنگتن دا پریکړه د سپای پاسداران محبوبیت نور هم په ایران او سیمه کې زیات کړی. د متحده ایالاتونو پرونی پریکړه د واشنگتن لخوا پر تهران د فشار د واردولو د کمپاین برخه ده. سپای پاسداران د ایران د پوځ یوه برخه ده او د 1990 کال د اسلامي انقلاب څخه وروسته جوړه شوې ده. دا لومړی ځل ده چې د متحده ایالاتونو حکومت په رسمي ډول د یو بل هیواد پاوز د ترګریزو ډلو په لیست کې شاملوي. زامن ممند، امریکا غږ، آشنا راډیو.
په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور محمد هاشم الکوزی وایي د دغه ولایت د ګرشت په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوی میرمنې له ځان سره بوولي دي. خاغلی الکوزی د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل دغه پوځي عملیات چې دوه شپې مخکې د ګرش ولسوالۍ د مارګیر په سیمه کې وشول تر دې مهاله معلومه نه ده چې د افغانستان او که د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي دي. هغه وویل چې د دې پیښې په غبرګون کې د سیمې خلکو د تیرې ورځې نه را په دې خوا مظاهرې پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې له ارګ او اجرایه ریاست څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. په همدې مهال د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې عملیات د کندهار له ولایت څخه د 03 قطې کړي دي. د طالبانو د دوو قمندانانو په شمول څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
او د هم څو نړیوال خبرونه. اسرائیل نن د سې شنبه په ورځ د دې هیواد په پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي او د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یوې لسیزې واکمنۍ له خطر سره مخ ده، ځکه دی د خپل سیال او د پوز د پخواني مشر بینی کانتز له سختې سیالۍ سره مخ دی. له رایو مخکې شمیرو ښودلې ده چې د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه د سیال ګوند په یو سلو شلو کسیز پارلمان کې مساوي چوکۍ لري.
ټاکل شوې ده د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د سه شنبه په ورځ د استازو د مجلس په مالی کمیټه کې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د راپور په اړه له پوښتنو سره مخامخ شي. کانګرس ته د بار د تلو علت د راتلونکي مالی کال لپاره چې د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي د عدلي وزارت ته د جمهور رئیس ټرمپ د بودیجې په اړه خودل شوی دی، خو د مولر د راپورټ په اړه د هغه څلور مخیز راپور به احتمالا د بحث توده موضوع وي. ویلیام بار لیکلی و چې د 2014 کال په ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ په ګټه له روسیې سره په خپله جمهور رئیس او د هغه د همکارانو د همکارۍ په اړه شواهد موندل شوي نه دي.
د سودان د مرکز خرطوم په د پوځي مرکز څخه بهر نن سه شنبه هم د سوي دي د دې په داسې حال کې سوي دي چې یو شمیر کسانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره له واک څخه د هغه هیواد د جمهور رئیس عمر البشیر د ګوښه کېدو لپاره لاریون وکړ.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرس په لیبیا کې له ټولو خواو نه غوښتي دي چې ژر تر ژره خبرو ته کینی او د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسی حل لار پیدا کړي. خاغلی ګوتیرس د دوشنبه په ماخام په یو بیان کې وویل چې ملګری ملتونه د خبرو د پایل لپاره همکاري ته چمتو دي او په جګړه کې مشکل په خبرو هواري. ملګری ملتونه وروسته له هغه دغه څرګندونې کوي چې قومندان خلیفه حفتر ته وفادارو پوځیانو په پلازمینه تریپولی کې پر یوې ځینې فعال هوایي ډګر د هوایی برید مسئولیت واخست.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل، دا هم د خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت د طالبانو او د دغه حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو او د سولې موافقه ته د ضمانت د برابرولو په هدف په برخه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اعلامیې هرکلی کړی. یو شمیر افغان کارپوهان وایي داسې ضمانت برابرول د اروپایي ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د سولې روانو هڅو او د دغه حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې ټینګېدو په صورت کې اروپایي ټولنې د غړو هیوادولو خوا د ضمانت د برابرولو او د سولې د بهیر د پلي کېدو څخه د څارنې دپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوشنبې د ورځې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ارګ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د اروپایي ټولنې دریځ چې د ارګ په اعلامیه کې اصولي دریځ بلل شوی د اساسي قانون د ارزښتونو او د افغانستان د حکومت خلقو د لاسته راوړنو د تایید هرکلی تر څنګ په اداره سولې ته د افغانستان د رسېدو او په هیواد کې د جنګ د ختمېدو لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایان سمیم عریپوی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې یو داسې سوله غواړي چې د افغانانو د تیرو نږدې دوه لسیزو لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي.
همدارنګه اروپایي ټولنې منلې ده چې د یو ټول شموله سولې اصلاحاتو بهیر د سولې د متضمن په توګه د جنګیالیو ادغام او همدارنګه سیمه ییز اتصال او سوداګرۍ کې افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومت د ټول افغانانو په استازیتوب د اروپایي اتحادیې له تعهد او همیشنۍ همکارۍ څخه مننه کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د دغې ټولنې په مرکز کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې دا اعلامیه د افغانانو له ارزښتونو او لاسته راوړنو څخه د دغې ټولنې د ملاتړ په معنا ګڼلې ده. اروپایي ټولنې د دغې اعلامیې وړاندې د دغه ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري میرمن فدریکا مورګینی دوری د روانې میاشتې په سر کې کابل ته د خپل سفر پر مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په صورت کې د دغې موافقې څخه د ضامن په توګه د اروپایي ټولنې چمتووالی اعلان کړی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې ټینګېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې ضمانت په ځانګړي ډول د موافقې د پلي کېدو په برخه کې خورا مهم ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم وایي د دغسې ضمانت برابرول د افغانستان د قضیې په برخه کې د اروپایي ټولنې اخلاقي مسؤلیت هم دی. ښاغلی خادم وایي چې اروپایي ټولنې تر څنګ د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان هم په دې برخه کې رول لوبولی شي.
نه یوازې دا چې اروپایي اتحادیه باید تضمین وکړي، بلکې په یو وخت کې د طالبانو، د افغانستان د حکومت او امریکا او تشلو اړخونو پر مذاکراتو باندې باید نظر ووسی. کله چې د نظارت مرحله تیریږي، معاهدات کیږي، ژمنې کیږي، بیا د دغه ژمنو د تحقق پر سر باندې باید یو حاکم طرف وي چې هغه اروپایي اتحادیه ده. ولی تخنیکي بحث دا ده چې یوازې اروپایي اتحادیه نه، بلکې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو نه، همدارنګه د سیمې د هیوادونو نه په دې کې شک نشته دی چې جرمني، فرانسه، چین، روسیا دا هیوادونه هم پکې کولی شي چې د نظر ولولو بي.
انتظار خادم د اروپایي هیوادونو د چارواکو او شمالي اتلانتیک د ټولنې ناتو د مشر سره د زلمي خلیزاد روسي کتنو ته په پاملرنی وایي چې خاغلی خلیزاد تل ویلي چې امریکا د ناتو سره افغانستان ته راغلی او کله افغانستان څخه وځي نو دغه ټولنې سره به یوځای له دغه هیواد څخه وځي. وسلوالو طالبان لا تر اوسه افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه نه دی ایښې. ټاکل شوی په دې نږدې ورځو کې د افغانستان حکومت اساسي د افغان سیاسینو او وسلوالو طالبانو د اساسو سره په دوحه کې په یو ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو خبرې وکړي. خو طالبان لو وړاندې ویلي چې په دې غونډه کې چې د افغان حکومت کوم اساسي برخه اخلي، هغوی د حکومت په اساسي توب نه، بلکې د افرادو په توګه ګډون کوي. طالبان لا د اروپایي ټولنې د دغې اعلامیې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست مذهبي او ولسي مشرانو پر حکومت او طالبانو رغ کړی چې د سولې تر قیمېدو پورې جګړه، ځانمرګي بریدونه، عملیات او هوایی بریدونه ودروي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه هم کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ښایي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې بیا له طالبانو سره مخامخ مذاکراتو ته کښېني، د افغانانو غوښتنه دا ده چې هم مهاله د اوربند قایم شي. د خوست مذهبي او ولسي مشران چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو، وویل پرته له دې چې اوربند قایم شي، که دغه خبرې اترې هر څومره اوږدې هم شي، د دوی په وینا نتایجو ته یې خوشبین نه دي.
حکومت، امریکا، ناټو، طالب او هر بل وسلوال مخالف په دې ملک کې د سولې شعار ورکوي، بیا دې نه امریکایان نه دې حکومت په کلو بانډو باندې چاپیا چوي، نه دې په نیمو شپو بمبارونه کوي، او نه دې طالبان انفجار او انتحار کوي. هغه وخت سوله کامیابېدلی شي.
د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د مخالفت په څرګندولو سره پر طالبانو غږ وکړ چې د پایدارې سولې د ټینګښت لپاره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د پوهنتون استاد امیر بهیر په دې لړ کې د افغان حکومت پر ځینو چارواکو انتقاد هم لري چې ګنې اوس هم د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري.
سوله زما کابینه نه غواړي، سوله زما جګپوړي چارواکي نه غواړي. په دې پوه شئ خلکو، هغوی ته اوس په دې جګړه کې سوله ده. د هغوی بچي لپاره موټر شته، د هغوی بچي لپاره خارج ته سفر شته. ستا یو مریض په هفتو هفتو د پاکستان په سفارت، د هند په سفارت کې په قطارونو ولاړ دي، یوه ویزه څوک نه ورکوي. دا هسې چیغې وایي.
په همدې ترڅ کې د لوګر په مرکز پل عالم کې هم یو شمېر قومي مشرانو د قطر مذاکراتو ته خوشبینی څرګنده کړه، خو وایي ویل چې د جګړې زیاتې دا ځینې خلک پر دغو خبرو اترو بې باوره کړي دي. قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي دوی په دې باور لري چې د سولې خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره تر ټولو مهم د جګړې درول دي.
اول د سهوربند وکي، اوربند نه وروسته بیا صلح وکي. دا سره کوم صلح ده؟ صلح مذاکرات را روان دي، او موږ جو هر ورځ شهیدانی، جو هر ورځ په هر ولایت کې موږ جنگ را روان دي. زموږ تاسیسات، زموږ حکومت، زموږ ټول بیت المال سوځي. دا سره کوم صلح معنا ورکي؟
که څه هم خلک د جګړې تودیدو اندېښمن کړي، خو په ټوله کې خوشبینی ده چې ګوندې په قطر کې امریکا له طالب استازو سره د مذاکراتو په نتیجه کې خپل تر ټولو اوږدې جګړې ته پای ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم په هند کې د انتخاباتو په اړه رپورت. په هند کې د پنځمې په ورځ ټاکنې ترسره کیږي. صدر اعظم نریندرا مودی هیله لري چې بیا واګې په لاس کې واخلي، ځکه ځان یې د یو پیاوړي ملت پال مشر په توګه ښیي چې هیواد به د پرمختګ په لور روان کړي. مودی د کمپاین په مهال د ډیر بحث پاروونکو مسئلو لکه د بیروزګاری او د کلیوالي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریاله انجانا پاسری چا د هند په شمال اتر پردیش کې د رای ورکوونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سونودا په کلی کې کاروانګر د خپلو ګنیو حاصلات ټولوي. صدر اعظم نریندر مودی ژمنې چې 15 کاله د مخه یې کړې وي او ټاکنې وګټلې ښې وریادي دي.
هغه مونږ ته ډېر د درواغو خوبونه وښودل. هغه ژمنه کړې وې چې زمونږ د حاصلاتو قیمت به دوه چنده شي. مونږ داسې څه ونه لیدل.
سره له دې چې درمندر ناهیلی دی، خو بیا هم د مودی بهاراتیا جناتا ګوند ته رایه ورکوي، ځکه بله لاره نه لري. د حاصلاتو څخه د کمو عایداتو له وجې د کلیو د خلکو نارضایتي د دې سبب شو چې په دسمبر کې د مودی ګوند کمې رایې وګټي. خو دغه ګوند هیله لري چې وروستي اقدامات یې چې کروندګرو ته هر کال 15 ډالر او ځمکه ورکول کیږي بیرته د ګوند ملاتړ زیات کړي. دا ژمنه هم شوې چې کروندګرو ته به نقدي مرستې ډېرې شي.
هغه اخر مونږ کولای شو د کیمیاوي کود او د اوبو مصارف ورکړو. په خوا به مو چې څه ګټل هغه به پر دې شیانو باندې مصرفېدل.
د میروت په خار کې چې مودی د خپل 2019 کال ټاکنیز کمپاین پایل کړ، اکثره خلک د هند لخوا د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې د نن د تونلارو په یو کمپ باندې هوایي برید ته سخت خوشاله و.
انډیا مې میره کافی اچھا امپروو
هند کې پرمختګ شوې. زمونږ اقتصاد د ودې په حال کې دی. د پاکستان سره په وروستیو ناندریو کې هغه کلک دریځ غوره کړ. دا ټول یوازې د مودی له برکته وشو.
خو ځینې خلک د مودی په سابقې باندې نیوکې کوي. مجاهد منصوري د فرقې تشدد د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی چې افراطي اندوان مسلمانان په نښه کوي.
مونږ د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ او یو کسبو کار ته اړتیا لرو. مونږ ویشل شوی ټولنه نه غواړو.
په دې خارګوټو او کلیو کې د مودی ملاتړی دي. وروستی نظر پوښتنې ښیي چې هغه به په پارلمان کې د دې ایالت له 80 څوکیو څخه 50 وګټي، چې په 2014 ټاکنو کې د 1 او 1 څوکیو د ګټلو سره د پرتلې وړ نه دي. په دغه ایالت کې د دوو پیاوړي ګوندونو ائتلاف هم دا سیالي ګرانه کړې ده. خو سیاسي څېړونکي وایي چې د مودی بی جی پی ګوند هیله لري چې مودی به بیا ټاکنې وګټي. دا چې هغه به اکثریت وګټي لا یوه پوښتنه ده، خو هو خلک شته چې غواړي هغه ته دویم چانس ورکړي، ځکه هغه د داسې یوه پیاوړي رهبر په سترګه کتل کیږي چې خطر په ځان مني او کولی شي چې خپلې ژمنې پوره کړي. خو نن سبا هند یو ویشل شوی هیواد دی. د اتر پردیش په څیر په مهمو ایالتونو کې د رای ورکوونکو د پریکړې تغییر د هند برخلیک جوړونکو انتخاباتو پایلې بدلولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، بیوزلی او اقتصادي کمزوري د کندوز د خلکو هغه ستونزه ده چې د دغه ولایت له سقوط وروسته یو شمیر خلک هغه خلک هم ورسره مخامخ و چې په خواهی کار و روزګار شو. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورت ده.
په کندوز کې بیوزلی او د یو شمیر کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی هغه وخت نور هم زیات شو چې په دغه ولایت کې د خلکو کاروبارونه له منځه لاړل او اقتصادي منابع نورو ولایتونو ته انتقال شوې او یا هم په جګړو کې له منځه لاړې. کندوز کې تر سلو زیاتې فابریکې فعالې وې چې پکې یو شمیر ځوانانو کار کاوه. د ښځو لپاره د لاسي صنایعو ځینې کارځایونه هم وو چې د بېوزله او بې سرپرسته ښځو لپاره د ورځني کاروبار مرکزونه وو. یو شمیر ښځې چې له اقتصادي ستونزو کړیږي د کندوز ښار په یوه څنډه کې د کورنۍ د ورځني مصرف په خاطر د سړک پر غاړو د خپل کورونو او یا هم لیلامی زړه شیان پلوري.
صبح کی ملوزون اومدم یا غرف سودا نه کړم. که غریب نه باشه ما به مسر اول به میچر کو به میچکنه د مسر نه میشینیم.
ملوزان راغلی د یو افغاني سودای نه د کړی. که غریبه نوی په دغه خاور او خزلو نکینی، خو غریبان دي چې غواړي د کورنۍ لپاره د څو ډوډیو پیسې پیدا کړي. یوه بله ښځه چې په چادرۍ کې پټه ناسته ده وایي چې ښاروالي باید دوی ته یو ځانګړی ځای ورکړي چې خپل کاروبار پکې وکړي.
لباسای مردانه، لباسای زنانه، اینه پرده، توشک، این میتر یا سودا میکنیم. 12 نفر نون خردارم دیل میکنه بازار اگه بردم، سرس نبردم گشنا
و تشنا. نارینه و خزینه لباس پرده او توشک پلوری. په کور کې 2 لستانه لري که یه دغو زړو شیانو د خرسلاو لاری کوم افغانی کور ته یوړه ماړوي او کنه وگی نستوی. په قندوز کې سوداګر هم وایي چې ورځ تر بلې کار روزګار ښه کیږي او کېدای شي قندوز یو ځل بیا پخوانی حالت ته ورسیږي. محمد اسماعیل چې په قندوز ښار کې د موټرو د پرزو دکان لري داسې وایي.
کله چې قندوز سقوط کړ، د سقوط نه مخکې د قندوز کاروبارونه عموما ښه وو، ولې دغه د قندوز د 2 ځل سقوط سره عموما کاروبارونه، تجاران او نور سرمایدار خلک قندوز نه ووتل، کاروبارونه سقوط وکړو. ولې الحمدلله اوس کارونه بیرته مخ په ترقۍ روان دي، خلک هم یو څه امید پیدا شوی دی چې قندوز دا ځل سقوط نه کوي یا د ناکامۍ سره نه مخ کیږي. نو په همدې خاطر کاروبارونه اوس یو څه اندازې پورې ښه شوي دي.
په قندوز کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي بازار د جوړولو په خاطر یو ځای ځانګړی شوی دی چې دیوالونه هم ترې چاپیر شوي، خو ځینو دولتي کسانو پکې د شخصي کاروبار هڅه کوله چې د مدني ټولنو د اعتراضونو په سبب کې مخه ونیول شوه. د قندوز مدني فعالان وایي چې تر اوسه پورې د ښځو لپاره دغه ځانګړی بازار نه دی جوړ شوی او په پخوانی حالت پاتې دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د ختیځ د نابغه سید جمال الدین افغان په اړه په کونړ کې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پوهان، استادان، د علومو اکاډمي غړي او فرهنګیان ورغلي و. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
د ختیځ نابغه سید جمال الدین افغان په اړه علمي او څېړنیز سیمینار چې د کونړ په مرکز اسداباد کې جوړ شوی و، ډېرې هغه پوښتنې پکې ځواب شو چې له اوږدو کلونو راهیسې له خلکو سره وي. سیمینار ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري، د علومو اکاډمۍ غړي، د پوهنتون استادان، محصلین او فرهنګیان ورغلي وو. د کونړ پوهنتون استاد سید اصغر هاشمي د علامه سید جمال الدین افغان په وینا او تم شو او وی ویل خپل ولسته د ویختابه لپاره ډیره چغې وکړي خو چاوانه ورېده.
د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي. د سید په ویناو کې د راتلونکو زمانی پس منظر بیان شوی دی او نن هم د هغه خبره سمه ده. او د پوهې او کار په نسبت د غرب او شرق انوال برابر نه دی. شرق د غرب لسیړنو او لاستراوډنو ګټه اخلي. سید وای په 1 میلیون خلکو کې 2 تنه هوخیار حکیمان له هغه 1000 تنو نه خري چې د هوخیاری او حکمت داوا کوي.
سیمینار کې د ختیځ نابغه سید جمال الدین افغان د ژوند په بیلابیل وړخونو خبرې وشوې، خو ډیرو ته د زنو هغه پښتنو جواب دل جالب چې له اوږدو کلونو نه د جواب پته مو. د سیمینار په ګډونوالو کې یو یو پختل چې د سید جمال الدین افغان د مړینې مسله لاګونګه ده. ځینې د ناروغۍ په وجه غني، خو ځینې وای وجل شوی دی. ډاکټر شریف زادران د دې پختنې جواب ورکا ویل دا ثابته شوې ده چې سید جمال الدین افغان په ترکیه کې د وخت واکمن په زهرو وجلې ده. د افغان سید جمال الدین د لیکلو آثارو په اړه چې پښتو یې ولې نه د لیکلې خلکو پښتنې وکړي، خو څېړونکو یې ځواب ورکړ چې هغه مهال سید جمال الدین ته په وطن ژوند سخت و، ځکه نو په بهرنیو هیوادونو کې ډېرې لیکنې په عربي او نورو ژبو کړي دي. د سیمینار په اخره کې یو پریکړلی کوم ولستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین د شته آثارو راټولېدل او ملي ژبو ته ژباړل، د کونړ پوهنتون په اډانه کې د یو علمي مرکز جوړول او غني نوري غوښتنې پکې شاملې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلانري کلی یعنی صفدرګر کې د دوی د کور پاتې برخه دیوی تاریخی آبیدی پا تو گوره غول او بس آتل شیم. دالامه لرانی حدیده چی پا پشت دونایی که موقعیت لری وره غول شیم. خار یو مهم ضرورلاری او یا یو مهم وارده دالامه پرامه اونو مول شیم. خاص کنر کې علامه سید جمال الدین افغان په نوم یو څلې او ملي پارک په زر جری بسمکه کې ودان شي. د علامه سید جمال الدین په نوم کې یو مډال او فرهنګي جایزه دي د دولت لخوا منظور شي. د افغانستان ملي آرشیف دی د علامه سید ټولې خطي نسخې په هیواد او له هیواد څخه بهر راټولې او خوندي کړې. د کنر په ولایت کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون نوم دی بیرته د سید جمال الدین افغان په نامه بدل شي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدل. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.